السلام علیکم ازادي رادیو ته غوږی است د دې سات خبرونه یو نوې سروې خی چې د افغان مرمنو ازادي محدوده شوی او په کړهونو کې زیاتواله راغله د غالب پنوم ټولنه چې د ویلا بیلو نړیوالو مسایلو په اړه څېړنې کوي د جولای میاشتې د نظر پښتنې پر بنسټ په یو تازه راپور کې لیکلي په افغانستان کې د نن نه د خوځو اونچونو او همدا ډول د هغو سلګو نظر بیا اسنادو کډوالو مرمنو چې له پاکستانه وستل کیږي لرلی تیار ښکاري د دې نظر پښتنې په سلو کې یوازې یو لسو ګډونوالو خوځو غالب ته ویلي چې خپل ازادي څخه راضي دي او په سلو کې یوازې ولسو ویلي چې په درناوي وسره چلند کوي خو نږدې ټولو ګډونوالو ویلي چې کړهونه یې دوام لري د غالب نظر پښتنه خی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې وروسته تقریبا ټول افغان مرمنې په ناخوالو کې ژوند کوي او دا احساس لري چې د درناوي چلند نه ورسره کیږي د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د کرکټ د ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې د افغانستان سفر پای ته ورسید افغان لوبډلې په دې سیالیو کې نه لوبي وکړې چې څلور یې وګټلې ډېر شمېر کرکټ پوهانو د نړۍ یو شمېر مشهورو کرکټرانو د دې جام سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبي او د هغوی کړنې ستایلې افغانستان په دې نړیوال جام کې انګلند پاکستان سریلانکا او نیدرلینډ ته ماتې ورکړې او لکه چې د ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې سیالۍ پیل کړي دای د دې سفر تر ټولو بریالیو هغه یو شمېرل کیږي افغانستان د کرکټ ملي ټیم ډېر شمېر لوبغاړو په خپلو ټولنیزو رسنیو د دې لوبو په پای له ټولو افغانانو د هغوی د ستاینې او ملاتړ له امله مننه کړې ده په اقتصادي چارو کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرسیال وایي ایران ته د دې لپاره سفر وکړ چې بهر ته د افغانستان د تولیداتو د صادرولو لپاره یو اسانه او ارزانه لاره ومومي مولا عبدالغنی برادر ایران ته شپږ ورځې سفر وروسته تیر مقام کابل ته راستنېدو سره سم په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل د ایراني چارواکو او خصوصي سکتور سره د سوداګرۍ صنعت ترانزیت قانونو د اوسپنې پټلۍ او ګڼو نورو برخو کې یو شمېر هوکړې لاسلیک کړي د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي چې ایران په سفر کې له عبدالغنی برادر سره ملګری او په دې خبرې د افغانستان او ایران ترمنځ د هوایي چلند په برخه کې د همکاري او د ګډو آزادو سوداګریزو سیمو په اړه د دواړو خواوو د موافقه یادونه هم وکړه خو د هغه په خبره د دې موافقو پر جزئیاتو باندې په نږدې راتلونکي کې د دواړو لورو کار دوام وکړي په نیمروز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په ویلا بیلو جرمونو نیول شوي 25 کسانې پرون مازدیګر د دې ولایت د مرکز زرنج ښار په سټډیوم کې په عام محضر کې بدرو وهل په نیمروز کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس حبیب الله الهام ازادي رادیو ته وویل دا کسان د ولایت د اسناف محکمې د حکم پر بنسټ د جمعې له لمانځه وروسته بدرو وهل شوي طالبانو له دې مخکې هم په یو شمېر ولایتونو کې ډېر شمېر کسان د ویلا بیلو جرمونو له امله بدرو وهلي ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې د میانمار یا برما په ختیځ کې د واکمن پوځ او قومي وسلوالو ډلو په نښتو کې شاوخوا 50,000 کسان بې ځایه شوي دي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ ډېرو خلکو د توغندیو او هوایي حملو له ویرې په مذهبي ځایونو کې پناه اخیستې ده او ځینې نورو بیا هڅه کړې چې له سرحد څخه چین ته واوړي اوچا ویلي دي چې په وروستیو دوو اونیو کې د درنو نښتو له امله لږ تر لږه 10 تنه ملکي وګړي وژل شوي او شاوخوا 40 تنه نور ټپیان شوي دي د جرمني د ډي پي اي خبري اژانس راپور پر بنسټ د دې جګړو په پای کې لوی ترانسپورټ لاري بندي شوې دي چې ورسره د اړتیا تو کې هم کم شوې دي تر یو قومي ډلو د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې د برما او چین د ګډ سرحد په اوږدو کې تهاجمي عملیات پیل کړي دي او تمر چې د سوری جمهور رئیس بشار الاسد د عربي ټولنې په غونډه کې د غزې د وضعیت په اړه د بحث لپاره چې په سعودي عربستان کې جوړی کې ګډون کی د سوری دولتي خبري اژانس سانا راپور ورکړی دی چې په دې غونډه کې د اسد ګډون د سوری او عربي هیوادونو ترمنځ د اړیکو د دادی کېدو او نخ غړل کیږي عربي ټولنې په 2011 کال کې روس سلاح د سوری غړیتوب وزنداو چې د اسد حکومت مخالف معترضان سخت وسپل او د دې اقدام په سویه کې د کورنۍ جګړې اور بل کړ اسد یې ویل چې انزوا په دوام په عربي ټولنې کې د سوری د غړیتوب له اعادې وروسته لومړی ځل په مارچ میاشت کې د ټولنې په غونډه ګټون وکړ
اساسي او بشري حقوق درندستانو سلامونه میومني د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خرغلی نن په خبرونه کې د یتیم په حقوقو باندې خبرې کوو لمونږ سره ملمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق د پانځي استاد عبدالعظیم صافی استاد خبرونه ته خرغلی ستریم شي
تاسو ته تا د ازادۍ رادیو ټولو خوږو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی
استاد په شروع کې ک اوریدونکو ته دا وځي کړو چې کله د یو ماشوم پلار ملکیږي نو لغه وروسته د ته صغیر تر کوم مرحله ویل کیږي او بیا یتیم څه وخت د ته ویل کیږي
یتیم او صغیر دواړه هم وزنه او مختلف المعنا کلمې دي. البته صغیر هغه ماشوم ته ویل کیږي چې د رشد حالت نه وي رسیدلی، رشید شوی نه وي، او د ذهن او عقل دې ته نه وي رسیدلی چې دی د خپل یو سلسله امور په خپل کنټرول کې او په خپل واک کې واخلي. او یتیم هغه چاته بیا ویل کیږي چې هغه په صغیر توپ کې خپل پلار یې د لاسه ورکړی وي، یعنی د رشد حالت ته نه وي رسیدلی، د ځوانۍ مرحلې ته نه وي رسیدلی، او یا په قانوني لحاظ قانوني سن ته نه وي رسیدلی او د خپل پلار د لاسه ورکړی وي، دغه شخص ته یا دغه ماشوم ته یتیم ویل کیږي.
روزو د یتیم حق ته درته وایي چې د یتیم کوم حقونه په چارچاپیره کسانو باندې دي؟ البته په حکومت باندې به بیا وروسته خبرې وکړو، په پیل کې یوازې په دغه چارچاپیره خلکو باندې کوم حق لري.
د یتیمانو شمیر زیات وي، لکه په اوسني عصر کې اکثرا اسلامي هیوادونو کې او په ځانګړې توګه افغانستان کې د یتیمانو شمیر زیات دی. په قرآن عظیم الشان کې کوو چې 1400 کاله د مخه او په اوسني عصر کې په معاصر تاریخ کې د نړۍ په سطحه د هیوادونو په اساسي قوانینو کې او په نړیواله سطحه په د ملګرو ملتونو او همدارنګه په نورو نړیوالو ټولنو په اعلامیو کې او په معاهدو کې د یتیمانو حقونو ته پوره توجه شوې ده او دغه حقونه محترم شمیرل شوي دي. په قرآن عظیم الشان کې 1400 کاله د مخه الله پاک فرمایلی دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، او د یتیم مال ته تاسو مه نږدې کیږئ مگر په ښه وجه سره، په اصلاح سره. په قرآن عظیم الشان کې د یتیم د مال د حفاظت لپاره درې عمده او قطعي احکام موجود دي چې 1400 کاله مخکې دغه بنیان گذاری شوی دي، بنسټ یې ایښودل شوی ده. اول دا چې د یتیمانو مالونه، په قرآن عظیم الشان کې الله پاک وایي چې د یتیمانو مالونه له خپل مالونو سره یو ځای مخوري، یعنی تاسو د یتیم مال چې هغه تاسو ته امانت سپارل شوی ده هغه خپل مال سره مه ورګډوي او هغه تاسو مخوري، هغه باید تاسو ورته وساتئ، د امانت په شکل باندې باید ترینه ساتنه وکړئ. دویم قطعي حکم د الله پاک په قرآن عظیم الشان کې دا ده چې د هغوی پاک مالونه په ناپاکو مالونو مه تبدیلوئ. تاسو یعنی لکه څنګه چې د هغوی مالونه تاسو ته امانت سپارل شوي دي پاک دي، او دا د هغوی امانت ده، د هغوی میراث ده چې ورته پاتې ده، نو دا تاسو په ناپاکو مالونو باندې مه تبدیلوئ. تاسو د سود په شکل باندې هغه مه کاروئ، په سود باندې مه ورکوئ هغوی باندې هغه مالونه، په سود کې په تجارت باندې مه استعمالوئ د هغوی مالونه، بلکې په حلاله توګه په تجارت کې استعمالوئ او ګټه بیا د یتیم ته جمع کوئ، نو دا بیا د اصلاح په شکل د هغې مالونو استعمال ده. په دریم قطعي حکم کې الله پاک فرمایي چې د یتیمانو مالونه کله چې هغوی د رشد حالت ته ورسیږي ورته ورې کړئ، یعنی کله چې یتیم د قانون له مخې هغه خپل قانوني سن بشپړ کړي، 13 کلنۍ سن بشپړ کړي، تاسو ورته دغه مال ورته ورکړئ، مګر په هغه صورت کې چې دا عقلي یا عصبي مشکل ونه لري، یعنی صفحه نه وي او عقلي رشد هم رسیدلی وي، کوم عقلي مشکل ونه لري، جنون حالت کې نه وي، نیمه جنون حالت کې نه وي، د اوشي کولای چې د خپل د مال نه ساتنه وکي. نو دا هغه درې قطعي احکام دي چې په قران عظیم الشان کې الله پاک د یتیم د مال د ساتنه لپاره بیان کړی دي.
بله استاد، تاسو د یتیم مال ډیر ښه تشریح کړئ چې دا دغه حق نه باید ورکړل شي، خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا لیدل شوی دي چې یتیم د خپل مال لپاره وژل شوی، لپاره یو ماشوم پاتې د دې لپاره چې مال میراثي نورو ته ورسیږي دا یتیم وژل کیږي. په دې اکله تاسو خپل کیسه راته وکړئ، په خپل ولس کې تاسو دا رقم څه لیدلی؟
متاسفانه دا چې پیښې ډېرې تر سترګو شوې دي په ټول تاریخ کې، او که زه ووایم چې زه ما دغه لږ عمر په جریان کې په تاریخ کې ما دغه سې پیښې لیدلې دي، نو واقعا دا شته ده متاسفانه په افغانستان کې، او دغه پیښې ډېرې تر سترګو شوې دي په سیمو کې، حتی په افغانستان په مرکزي ولایتونو کې حتی موږ لیدلې دي چې د یتیم مال په ډېر بېرحمانه او په ظالمانه شکل باندې خوړل شوی ده، یتیم سره ډېر ظلم شوی ده، حتی وژل شوی ده، حتی لکور شړل شوې ده نګیدې اقارب له خوانې ده تر له خوانې ده ماما له خوانې ده مشرور له خوانې ده نور هغه خلکو له خوانې چې سرپرستی د دوی مسؤلیت ده هغه له خوانې ده یتیم مالونه خوړل شوې دي په بیرحمانه شکل باندې. البته دا ځان ته عوامل لري او عوامل باید د دې پیښو وسړل شي. لمړی دا چې بی خبری د اسلامي احکامو نه ده، بی خبری د حقونو نه ده، د یتیمانو د ساتنې د مال د حفاظت او د یتیم د حقونو نه بی خبری ده. اصلا دا یو عمده عامل ده چې زمونږ ځینې هیوادوال چې هغه د یتیمانو سره دغه چلند کوي او مال خوري ورته، یا د یتیم په حفاظت کې د هغه په ذهني او فزیکی روزنه کې توجه نه کوي، نو دا بی خبری ده د الهي احکامو نه، د قران عظیم الشان د احکامو نه، د قوانینو د قواعدو نه بی خبری ده، د یتیم د حقوقو نه بی خبری ده. دوهم دا چې په افغانستان کې په ټول د تاریخ کې، چون کې په افغانستان کې جګړې وی لسیزو کلونو نه راپدې خو، نو دا په خپل ډیر یو منفي تاثیر درلود په دې باندې چې لیوي خو د افغانستان اقتصادي حالت ولا پیل بل خوانه خلک دې ته اړ کړی چې د یتیم مال ته هم توجه ونه کی، حتی د یتیم په مال باندې هم هغه تیری وکي او یتیم مال وخوري.
دغه سکسان چې دوی د یتیم مال خوري اته دغه په سر باندې باندې نوي، آیا د دنیا مال بقا لري یا آیا په دغه سی یو مال باندې چې ځان ته دوی په زور باندې اخلي د دوی په خبره سي؟
هڅ کلنه قران عظیم شان دغه مسله تعریف کړی ده، کله چې حلال مال سره حرام مال ورګټ شي نو هغه مال ټول حرام شي او هغه مال لمنځه ځي. تاریخ ثابت کړی ده چې هر هغه څوک چې د یتیم مال خوړلی ده هغه نه یوازې دا چې هغه مال ورته بقا نه ده کړی، بلکې په راز راز مشکلاتو باندې ستونزو باندې هغه شخص اخته شوی ده. د الله پاک عذاب نه به هیڅکله خلاص نشي، د الله پاک له عدالت نه به هیڅکله خلاص نشي، او هم په دې دنیا به ورته الله پاک زجر ورکوي او الله پاک به د یتیم د مال حق به ترینه اخلي، د یتیم باندې چې هغه ظلم یې کړی ده د هغه د ظلم دغه بدله به ترینه اخلي.
یتیم سره ښه چلند کوي کومې ګټې لري؟ په دې اکله هم ګڼ احادیث شته چې یو څوک د یتیم په سر باندې لاس کش کوي، حتی د یتیم د سر د ویښتانو په اندازه به خدای دې ته خیر او برکت ورکوي. دا موضوع راته روښانه کړئ.
یتیمانو د هغه د فزیکی او ذهنی رشد او د هغه فزیکی روزنه ته توجه کول دا ډیر اجر او ثواب لري، نه یوازې دا چې مالی ورته ساتي، بلکې د یتیم حق د پنورو باندې پنورو سرپرستانو باندې خپل چې هم فزیکی روزنه ته توجه کی، خخواړه ورته ورکی، د خپل ځان سره یو ځای په سرخانه وروزی، هم ذهنی رشد ته توجه کی، تعلیم او تربیته توجه کی، هغه به تعلیم پرینګ دي، د تعلیم سره مساعد کی، کچيري په خپل سرپرست دغه توانایي نه لري، هغه مال چې د یتیم نه د یتیم د پلار نه لورسنه ورته په میراث پاتې ده، هغه مال نه دي د په فزیکی او زهنی رشد کې ترې نه استفاده وکي. البته د مسلې ته ورته اجازه شوې ده چې کله یو سرپرست د یتیم دغه توانایي نه لري، نو کولای شي چې د هغه د یتیم د مال نه د اصلاح لپاره د ساتنې لپاره ترې نه استفاده وکي، نو دا پورا حق دا په اولیاءو باندې، په سرپرستانو باندې، د یتیمانو او د ټیکټ ته باید پورا.
بله استاد، کله چې یو ماشوم له پلار نه یتیمیږي، یو ضربه خدا ده چې هغه به پلار کیږي، لبلې خو بیا په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې چې ترونه او نور کسانی دا ډول بد چلند سره کیږي چې حق نه ورکول کیږي او سمره بیا نه سره کیږي، له روحي پلاوه دا څومره ځپل کیږي او راتلونکي ته بیا څومره اقدامان وي؟
دقیقا د ماشوم بخصوص د یتیم ماشوم چې هغه په صغیر توپ کې وي، د هغه حقونو ته توجه نه کول لیوي خو د ته فردي ستونزې هم په حال کې او هم په مستقبل کې د ته ایجادولی شي، لکه چې تاسو ورته یادول چې کولی شي د اقدامن تربیه کې، کولی شي د ذهن خشن تربیه کې، لکه څنګه چې د سره هماغه سي برخورد شوی ده. نو والدینو ته په کار ده یا د یتیم سره پرستانو ته اولیاء ته پکار ده چې لکه څنګه چې خپل ماشومان روزي خپل ماشومان ته توجه کوي دغه سی باید د یتیم ماشومان ته هم توجه وکړي. ډیرای وخت لیدل شوی دی چې یتیم سره د تر لخوانه یا د ماما لخوانه هغه څه چلند نه کیږي چې خپل اولادونو سره کیږي. هغه مهرباني چې خپل اولادونو باندې لري په یتیم باندې نه لري، یا هغه حقونه چې خپل اولادونو ته ورکوي هغه یتیمان ته نه ورکوي. اما په ځینو ځایونو کې داسې هم لیدل شوی دی بیا چې یتیمان هغه څه ساتي لکه د خپل ماشومان ساتي، حتی له خپل ماشومان نه زیات ور باندې ترحم لري، مهرباني لري ور باندې او توجه لري ور باندې. پات شو د یتیم هغه راتلونکي شخصیت واقعا کواز یتیم کې په ټوله کې د ماشوم سره په ماشوم توپ کې چې څه ډول چلند کیږي هغه په راتلونکي کې هغه شخصیت لري. که خشن برخورد سره کیږي، رفتار سره کیږي، نو په راتلونکي کې دای به خشن شخصیت لري، دای به همیشه تند برخورد لري، همیشه به له نورو سره په ناخوالو کې، په جنگ او جدل کې به همیشه به عقدمند دي. نو او کچېره برعکس په مهرباني ور سره، په محبت ور سره، په صمیمیت ور سره برخورد کیږي، نو په راتلونکي کې به دغه ماشوم د صمیمیت، د محبت، د انسان دوستۍ شخصیت بلري او له نورو سره به د نیکو روابطو د ټینګولو شخصیت بلري.
کله چې په کورنۍ کې یتیم ستریږي له تر سره، چون په ماشومتوب کې تر سم وضعیت نه وسره کړی، د ځوانۍ مرحله کې تر سپینګری وي، دا هلته بیا بیرته خپل تر څومره توان کوي چې داسې یو څوک په کور کې وسره دي چې همیشه بد وسره کړي. آیا دلته بیا د نیکۍ توقع له داسې یو ځوان نه دی کولای شي؟
نه یوازې تر د خپل د وراره د سرپرست په توګه، بلکې والدینو ته هم دا خبر راجع کیږي. هغه څوک چې د خپل ماشومان سره په ماشومتوب کې خچلند نه کوي، د هغوی حقونو ته په ماشومتوب کې توجه، ذهني او فزیکی روزنه ته په ماشومتوب کې توجه نه کوي، په راتلونکو کې د هیڅ حق نه لري په دغه ماشوم باندې او هیڅ ډول ګیلمندی هم نشي کولای ترینه، نو لومړی د ماشوم حق تعریف شوی دی، لومړی د ماشومانو حق ته توجه شوی دی، هم په اسلامي شریعت کې، په اسلامي اصولو کې، نړیوالو پرنسپونو کې، د هیوادونو په اساسي قوانینو کې لومړی د ماشوم حقونو ته توجه شوی ده. په حقوقي نظام کې لومړی ماشوم حق تعریف شوی ده چې ماشوم د انعقاد نطفې نه بل اخره د رشد تر حالت پورې، بل اخره د قانوني سنتر بشپړېدو پورې دا د والدینو مسؤلیت ده چې د هغه ټول حقونو ته وکړي. که والدینو دغه حقونو ته توجه نه وکړي، نو په راتلونکي کې هم د دې حق نه لري چې د ماشوم نه یا د ځوان نه د ښې تربیې یا د ښه روابطو یا د حقونو د اعادې توقع ترینه ولري.
اوس راځو په یو ټولنه کې حاکم نظام ته، کچیرې په یو سیمه کې یتیم د سپات کیږي چې لپلار نیکنه اصلا کوم میراث نه وي چې دای لغن استفاده وکا، بیا نو په مغه دور پورې حاکم نظام ته څه کول پکار دي چې د یتیم حق هدا کړي؟
زما په نظر او په دې برخه کې چې ما تر کومه ځایه څېړنه کړې ده، د یتیمانو حقونو ته باید په درې شکلونو باندې رسیدنه وشي. لومړی دا چې په فردي شکل باندې د اسلام نظر او د انساني حقوق له نظر هر انسان مکلف ده چې د یتیم حقونو ته توجه وکړي، که هغه په کورنۍ کې وي سرپرست په توګه، که هغه په گاوند کې وي د گاوندی په شکل باندې، او که هغه د خپلوانو په شکل وي په خپلوي ساحه کې. نو په فردي شکل باندې هر فرد، هر انسان، که هغه مسلمان وي که غیر مسلمان وي، هغه مسؤلیت لري، واجبه لري چې په فردي شکل باندې د یو یتیم حقونو ته توجه وکړي او دغه حقونه محترم وشمیري او تل دا حقونه ورته ادا کړي. دویم دا چې په ملي شکل باید، په ملي سطح باید د حکومتونو لخوانه دغه حقونو ته توجه وشي. حکومت دنده لري چې د یو هیواد په جغرافیه کې په ملي سطح باندې د یتیم حقونو ته باید طرح ولري، برنامه ولري، د هغه فزیکی او ذهني روزنه ته باید مرکزونه ایجاد کی، د تعلیم لپاره مرکزونه ایجاد کی، هغه د ساتنه لپاره که هیڅ یو یتیم هیڅ وارث نه لري، ستاسو په خبره باندې که یو یتیم هیڅ وارث نه لري، نو د حکومت دنده ده چې د هغه د ساتنه لپاره، د هغه د روزنه لپاره باید داسې مراکز ولري، دارالایتام ولري چې شته ده، خوشبختانه شته ده، زمونږ په هیواد افغانستان کې هم دارالایتام شته ده، اما په هغه شکل سره چې توجه ورته پکار ده، توجه ورته نه کیږي. دلته حکومت برجو کی پدې باندې سرمایه گذاری او کی دې ته بودیجه باید جدا په نظر کې ونیسي سطح باندې او همدارنګه تجاران باید پدې برخه کې توجه کی هغوی چې پولدار دي هغوی چې کولای شي چې د یتیمانو لاسنیوي او کی په خصوصي شکل باندې کولای شي چې د یتیمانو د ساتنې لپاره دوی کورونه جوړ کی ورته مرکزونه ورته جوړ کی دوی ساتنه وکړي.
bale په خپل یتیم ته یو څو خبرې ولرو چون په افغانستان غوندي یو ملک د لپلار پاتې کیږي بیا تبا له ناخوالو سره مخ کیږي دی وخت په تیریدلو سره چې کله دای ځوانیږي د ته څه کول پکار دی آیا هغه کومې ترخې چې په تیری سوي دی دای بیرته په نورو تجربه کړي او کله غونه یو درس واخلي دای کورنۍ ته ټولنې ته یو مثبت ځوان ووسی.
پښتانه په افغانستان کې سره له دې یتیمانو شمیر په دغه 500 کلونو کې زیات وو اما خوشبختانه چې زمونږ یتیم ماشومان چې روزل شوي دي او خره جامې ته وړاندې شوي دي دوی ډیره بده نتیجه نه لرله که شخصیت نه برخوردار وو دوی ښه شخصیت درلوده یا والدین له خوانه وته توجه شوي ده یا د حکومت له خوانه وته توجه شوي یا مثلا دوی په خپل شخصیت روزل ده خپل ځان ته توجه کړی ده چې تر ډیره دا دلیل کنات ورده چې دوی په خپل خپل ځان ته رښتې ورکړای او په خپل خپل ځان ته توجه کړی ده نو خوشبختانه زمونږ ځوانان چې دوی یتیم پاتې او اوس د خو شخصیتونو نه برخوردار دي ډاکټران دي انجینران دي ساينس پوهان دي معلمین دي تعلیم کړی تربیه حاصله کړی ده او همدارنګه ډیر ښه سوداګر دي نو یتیم ځوانانو ته زموږ دا وینا ده چې دوی خپل هغه امید او خپل هیله د لاس ورنکي بلکې ژوند مبارزه دا باید له هر پدیدې سره مبارزه وشي د ژوند له هر پړاو سره باید مبارزه وشي او هر پړاو کې باید دوی خیل استراوړنې ولري خپل ځان ته خپل رشد ورکي په دې توقع باندې نه یي چې افغانستان ونه او جنگ زپلی هیواد کې دوی باید نور نه توقع ولري چې دوی لاس نیوي او کې باید دوی خپل لاس پکار شي دوی خپل د شخصیت روزنه ته خپل راتلونکي لپاره کار وکړي هم زهني روزنه ترلاسه کړي تعلیم او تربیه وکړي او هم خپل فزیکی روزنه ته توجه وکړي.
که څه هم تاسو په خبرونه کې د موضوع یاد کړ خو بیا هم ک په اخر کې د ورستی سوال په جواب کې دا وایي چې د تاسو مشوره به هغه کسانو ته چې ویچم دا ووس یتیم په کور کې لري او هغه کسانو ته د سرپرستی ورلغړی د یتیم سره څه ډول چار چلند وکړي ترڅو هم په دې دنیا هم په دنیا کې ژوند رنگین وي دا کسان ته به تاسو وایي.
خوشبختانه زمونږ هغه هوادوال چې سرپرست دي د یتیمانو لپاره دوی تر ډیره ماشاءالله د علم او د شریعت د احکامو په غاڼه باندې سمبال دي دوی په هر څه باندې پوهیږي چې د یتیم څنګه ساتنه وکړي تر ډیره البته دا تعلیم او د اخلاق زمونږ په هوادوالو کې شته ده اما په ځینو ځایونو کې بیا هم منفي پدیدې لیدل کیږي په ټوله کې خپل ګرانو هوادوالو چې په هر ځای کې دي په فردي شکل باندې که په ملي سطح د دولت قربانی دا هیله او توقع څنګه لرم چې دوی د یتیم په حق کې د الله پاک نه وویریږي او د الله پاک له عذاب نه دی وویریږي دوی د یتیم په ظلم نه کوي دوی د عدالت نه کار واخلي د یتیم مال د امانه په شکل باندې وساتي لکه چې مخکې مې یادونه وکړه د یتیم مال نه دی د خپل شخصي کارونو لپاره استفاده نه کوي د یتیم مال د خپل ناپاک مال سره نه ورګړي بلکې د هغه مال دی وساتي او په نړیواله سطح هم زه د ملګرو ملتونو په نړیوال سازمان یونیسف په نړیوال سازمان او نور هغه نړیوال ټولنې چې دوی هم مسولیت لري زه غواړم هم په دوی باندې هم چې دوی هغه هیوادونه چې دوی سره عضویت لري په ټولنه کې عضویت لري ورسره دوی مسولیت ده چې په دغه هیوادونو کې د یتیمانو او بې سرپرست ماشومانو د روزنې لپاره باید دوی توجه وکړي په نړۍ دواله سطح باندې په هیوادونو کې دوی پروګرامونه ولري دوی د ساتنې مرکزونه باید ولري د همغه هیواد د قوانینو تر چتر لاندې د احکامو تر چتر لاندې د فرهنګ تر چتر لاندې دوی باید ورته رسیدنه وکړي او دا د دوی مسؤلیت ده.
ډیر زیات مننه استاد تاسو باندې سلامات اوسئ.
تاسو نن ډیر مننه.
قدرمن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د یتیم د حق پاکله خبري وشوي لمون سره په خبرونه کې میلما و د یو خصوصي پانتون دی حقوق دی پانځي استاد عبدالعظیم صافی تربیه پرځ کې چې است الله مال او ملګری
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
آزادی ملما
د آزادی رادیو تاسو افریدونکو د آزادی رادیو ملما ته سلامونه وړاندې کوم. له آزادی رادیو په مو د بندونو کانالونو او زلزلو پاړه د ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم مرکی اوریدلی وی. د دې لپاره چې د متخصص افغان لا ډیر و پیژنې لما اسمت ساروان سره اوسي او له انجینیر صاحب نادم سره زموش خاله ووري. انجینیر صاحب نادم ته می په پایل کې وویل چې په خپل د ځان پاره یو سراتو ووي چې چیري ووسی او په څه بوخت دی.
زه په لندن کې اوسېږم خپل د فامیلی سره او درې ځامن لرم او یو لور ټول تحصیل کړی دی او ټول په سلام ډیګری اخیستی دی او ار یو کار کې. نو زه په لندن کې هم اخته پدې يم چې د وطن په غم کې هم یو نیم کال کېږي د ابن سینا دا عملیات تر نامه لاندې کار کو چې څنګه وکولای شو د افغانستان د ودی لپاره الته کار وکړو. بل دا چې جامعې نخبگان علمی په نامه یو جامع لرو چې ټول هغه استادان ټول هغه پی ایچ ډی ماستری لیسانس د خلک مو راټول کړی دي چې څرنګه وکولای شو د دې پوتنسیال نه د افغانستان د انکشاف لپاره استفاده وکړو.
همدغه استادان او متخصصین چې تاسو یادونه کوي او راټول کړي مو دي دا په بهر کې اوسي او غواړي چې له بهره په افغانستان کې کوم کار وکړي؟
نه، دا هم په بهر کې هم په دنن افغانستان کې دي. دا ټول موږ دغه ټولنې تر چتر لاندې راټول کړي دي او ډېر هم دي، یعنی په سلهاو دي چې موږ اړیکې ورسره نیولې دي. څو د خلک زینی مثلا کار نه کوي په دولت کې او زینی چې کارم کوي په شخصي پانتونونو کې درس ورکوي او زینی متخصصین چې په بهر کې دي، امریکایان نیولې، کاناډایان نیولې، اروپا کې چې دي، استرالیا کې دي، دا ټول د موږ سره او په ایران او پاکستان کې زینی دي، د موږ سره په اړی کې دي او وخت لاس نو سره ورکړي دي چې په دې چې د جامع جهانی او پوسوي دي چې دا د سو موروث کار بالا نه خستل کیږي او د دوی سیاست هم ګوري او دوی د افغانستان په درد هم نه خوري. دا خلک چې چور کړه چپاول کړه بل دا چې دغه ائتلافونه او ګوندونه چې په خارج کې ټولیږي په دې نظر نه چې د دوی څخه شی جوړ شي په بهر کې. نو خبر دای چې سړی دنن په افغانستان کې تمرکز وکړي، هلته یو کار وکړي. دغه لپاره مونږ په پلان کې لرو چې یو بین المللي کانفرنس په افغانستان کې وغواړو او دلته به خارجي متخصصین هم وي، د افغاني متخصصین داخل به بهر او په دن افغانستان کې راټولېږي او د افغانستان لپاره یو ښه ستراتیژي د انکشاف لپاره موږ جوړ کړی دی. یو مؤسسه په نوم د شیلر بین المللي انسټیټیوټ موږ سره همکاري کوي. دوی هم ډېر اکسپرت خلک لري او په هر برخه کې چې موږ ته مشوره راکوي چې د افغانستان د دغه پوتنسیال نه بیل دي چې د دنیا نه کومک واخلو څنګه کولای شو لکه سنگاپور لکه نورې وادونه خپل وطن جوړ کړو. موږ هم دغه په اصطلاح د مطالعې د سنگاپور د تاریخ د نورې وادو د تاریخ غواړو چې خپل وطن په اصطلاح د دغه شی چې لروي ګټه پورته کړو او بدې چې بل دې چې دغه وادونه راشي د موږ شتمنۍ چور کې او مفتي یوسي موږ خپل نظارت کوس. یو مثال درکم، مثلا په کال کې تقریبا 800 میلیون ډالر یا تر 1 میلیارډ مون صرف د بهر نه برق اخلو. اوس که دغه نیمه دلته په افغانستان کې مونږ سرمایه گذاری وکړو، دغه پس پنګونه وسی، دغه پس لا خصوصي سکتور ته دوی کولای شي دغه پیسې هلته لاړ نه شي. دلته مثلا غاز لرو، د ډبر سکاره لرو، لمر لرو، اوبل لرو، د دېونه استفاده وکړو. یا مثلا په میلیونو ډالر د د انسانانو د افغانانو د تداوی د پر په بار کې مصرفيږي او کچيري مونږ دلته معیاري شفاخاني جوړ کو په لګ اندازه مونږ کول دغه پیسې هم افغانستان ته پاتې شي او د خلکو د سرګردانۍ نه مخنیوي وسی او دلته تداوی د خلکو د افغانانو په دنه په افغانستان کې. یعنی دا دوه مثال مې درکې، زراعت علیحده، معدن علیحده، نور 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 برخې هم مونږ داسې پلانونه لرو.
ستاسو د دې پلان او ستاسو د دې راټولېدو او د دغو هڅو لپاره سیاسي کار هم پکار ده کنه؟ ستاسو کار له سیاست سره ارتباط نه لري؟
او سیاست سره ارتباط په دې نه لري چې دلته دغه سیاسي مسایل د سیاسي اساسیتونو پاروي او بل دا چې اوس خو ګورې البس چې دلته استخبارات په افغانستان کې د مختلف هیوادو کار کړی دی، اوس خلک په شک سترګې ګوري دغه هیواد ته. دغه دپاره مونږ غواړو فقط د یو افغاني پروسه، یو افغاني پروسه چې بل کوم. دغه دپاره مونږ د طالبانو د مشرانو سره خبرې کړې دي. زه خپل افغانستان ته تللی وم، د ځینې وزیرانو مینانو دوی سره ما خبرې کړې، پولیټکنیک د رئیس سره، پانتون د کابل د پانتون رئیس سره، زراعت وزارت سره، انرژي وزارت سره، د ټول سره مونږ کتلي. دوی ته مو د جریان تشریح کړې او خوشبختانه دوی د مونږ ملاتړ کوي. اما بیا هم ځینې کړې دي چې په شک سترګو ګوري. خو مونږ افغانانو خو دوی ملامت نه دي په دې شلو کالو کې په مخ کې دومره ظلم په دې وطن باندې شوی، دومره د استخبارات کار کړی دی چې رښتیا باید دوی شکمن اوسي. اما مونږ هڅه کوو چې دوی ته دا قناعت ورکړو چې دا افغاني پروسه ده. مونږ افغانان یو، تاسو ټول کولای شئ چې مونږ د عمل کار مونږ کړنه تاسو تر کنټرول لاندې ونیسئ، وګورئ چې مونږ څه کوو.
انجینر صاحب، که ستاسو د ژوند په اړه یو څه خبرې وکړو، چیرته زیږیدلې یاست او زده کړې مو چیرې کړې؟
په هرات کې پیدا شوی یم. د ما نیکه په نوم د کرنل خان محمد خان لوګری و چې د امان الله خان د افسرانو څخه و. او پس لغه چې بیا نادر خان راغی، بیا دی د سرحدات و د کمیسار پیس په هرات کې وټاکل شو. نو هلته پاتې شو. د ما پلار هم هرات کې پیدا شو. زما هم مور بیا د بالامرغاب د ولسوالۍ دی. زما پلار درې ښځې دولورې. متاسفانه ډېر جنجالونه مې په ژوند کې لیدلي، په دې چې د ماشومتوبه چې زما مور د درویشتو کالو یو زوی په نس کې و، زه د درو کالو مې یو بل ورور مې مشر و چې زما پلار ښځه وکړه. اقتصادي وضعیت ښه نه و. یعنی تاسو داسې فکر کوئ چې ما اوږې به ټولولې، هغه به مې میده کوله، هغه یو څه غنم جوړوله، د خلکو خرمندونه مې کوټله، مزدوري مې کوله. ام په هغه حالت کې مخته یو استعداد راکړی و چې زه دولس کاله زه اول نمره وم. دغه ځای بیا سلطان د لیسې نه چې خلاص شوم، بیا پولیټکنیک ته راغلم. پولیټکنیک کې اول نمره شوم، بیا د نمراتو په حساب برس واخیستی، شوروي ته ولاړم، شپږ کاله مې هلته درس ووایه. پس دغه چې راغلم بېل کوم شناخته جودیزي او کارتوګرافي لوی ادارې کې هلته په حساب د قوای بشري معرفي کړم. نو هلته تصادف خپل هغه استعداد وخوه. بیا مدیر د تحقیقات علمی شوم، بیا رئیس د تحقیقات فضایی مقرر شوم. یعنی عبدالاحد مومن چې فضا ته ولاړې، زه مسؤول دغه تحقیقات او علمي تحقیقات او ټول زما تر کنټرول لاندې و. او ډېرې غټې پروژې ما کار کړې دي په افغانستان کې. ډېر علمي انجینري کتابونه مې تالیف کړي دي چې ټول په جودیزي او کارتوګرافي لوی اداره کې پراته دي. او اوسنی انجینران چې د تحصیل نه خلاصېږي، دوی دغه سټرکشن یا دستورالعملو څخه دوی استفاده کوي.
اسیل ازادي رادیو د ازادي رادیو میلمه پروگرام اوري. زموش بلما ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم دی. بیا کله بهر ته ولاړې؟ له هیواد مهاجر شوي
بهر ته. هغه خو دوه نوي کال چې جنگونه په کابل کې شروع سره، مونږ مجبور شو چې اته د یو میاشت لپاره پلان وو چې ولاړو پاکستان ته. ولاړو بلاد هم نه ولته. بیا یو میاشت تر اوسه پورې زمينه برابر نه شو. نو بالاخره پاتې شولو، رالو لندن ته رالم. زه مسکو ته ولاړم په دې چې هلته مې تحصیل کړی و. بلاد وم، بیا مې کاروبار شروع وکړ، بیا تجارت مې شروع وکړ هلته. او مخ د دې هم چې زه په ادارې کې ما کار کوم، بیا د تجار سره ما اړیکې وې. د مونږ د هرات تجارو چې شناخته او ګاونډیانو، بیا د ترجمان په استعمال ته په سفارت د روسیې کې شوروي کې دوی ته کومک کوي. او دوی ما ته ډېر بالاخره یو لاره پیدا شو، اعتماد پیدا شو. بیا می شریک سوند شرکتو سره د بارتر سیستم تجارت نکوي نو ډیر فاز دوخته ما وکولای شو ځان د پاره ژوند جوړ کم نو د تجارت لواسه یعنی موازی د خپل کار ما کولای شو تجارت تمام وکم په افغانستان
بله په دې د ورکی چې له هواد ووته بیا مو په خپل مسلک کار ونکو
متاسفانه چې دلته خو د شوروي ډیپلوم دلته په دې وادو کې نه چلیږي او دلته زمينه ماته مساعد نشو چې په غرشته کې مونته کار میکوله دلته یو دکان او دکانداری او په اصطلاح دا کارونه وکړه نو زما ټول فوکس پر اولاد باندې و چې اولاد ورسوم الحمدلله مشر زوی می استاد او د اصطلاح ماستری په ساينس کې واخسته یعنی د ساينس د معلمینو ترینر و دلته په لندن کې کار کوي او دوم زوی می پستر لایر شو بیا اوس بارستر دی نو سالوال ورته وای نو دریم لور می هم دغه وخت ډیگری واخسته اوس په یو بانک منیجر دی او څلرم اولاد می دریم سم د حقوق دی په پانتون کې داسه یعنی ما ټول فوکس دغه باندې او په پاکستان کې هم هم دی د سولې د جریان یو 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 غړی و م پسلا شورای اسلامي مردم افغانستان په نامه مونږ یو دغه جوړ کړی یو شورا جوړ کړ سولې په حساب هلته ملاقاتونه د ملګر ملتونو د استاد سره دولو د پاکستان د مشرانو سره دغه دولو چې څنګه وکولای شي په افغانستان کې سولې متاسفانه د ګاونډیانو مداخله داسې حالت په دې وطن نه وسته چې مونږ خبرې ته غواګونې وي زما په یاد دی چې موین الدین ایدر وزیر د داخله مخبل ورته ویل چې وروره تاسو مداخله وکړه مکوې په افغانستان کې که تاسو هدف دی چې تاسو افغانستان نیسی شاید و بینی سی او تاسو ساتل نه چې خپل زه خپل دغه د لاس غور کوي اوس وګورئ هغه اور چې دوی بلکره د خپل په پاکستان کې لګیږي او دوی په کې سوځي
د تعلیم په دوران کې کاغه په داخل کې او د پولیټیکنیک دوره و یا د شوروي اتحاد وخت کومه خاطره کم په زړه کې هغه مشارکته سره شریک کړي
خبر سید یزده هم زمان چې ما کارتوګرافي کې په دغه کې رئیس تحقیقات فضایم بیا زه استاد زمینشناسی پانزی کې زه استاد وم ملته درس مې ورکوله هم جیولوژي برخه ته هم جغرافیا برخه ته دریم سم مالک دغه ورکوله سروي درس مې ورکوله خاطره د مکتب دا چې یو وخت زه نه هم سم کې ومه د مونږه ریاضی معلم تبدیل سو لارې غورته واستوي او د حوال صنف معلم حدود خان نومې د مونږ ته راوي چې د ریاضی فزیک درس راکې نو دا 15 څلوېخ دقیقې په یو شکل د تیر کړ بعد غ زنګ د تفریح وورسو چې الوکان وتل ما ته ول چې خلیل احمد تا ته می کار دی ما زه ایران پاشو معلم ما څه کال لري ودرې د ما بعد غ معلم ما ته وای چې خلیل احمد جان ولکه د فزیک او ریاضی کې څه ز ولکه خبر غیم اس بوی ولکه وړم زنه پیرن څه وکم ما ته وای نو زما ورته چې استاد ته ریموه ساده سوته وای چې د آینده درس څوک آمادگی لري زب آمادگی نسم زب ان شاء الله درس ورکوم یعنی نام سم ریاضی فزیک مکمل ما درس ورکول دی بم ناس ولا که شاګردان بیا په تفریح کې در سر ما تمرینونه کار کول او امتحانونه چې خلاصو سوالونه ما ورته جوړ کړ کلید ما ورته جوړ کړ بیا د خپل کتابچې می د توګه به دینو به معلم د ریاضی سو پاس راغله
ډیره جالبه قصه دا راته وایي چې کله له افغانستان بلارې شوروي ته د کلتور او د هر شي تفاوت څنګه احساس وکاو
ساروان څه خبره دا چې ګوره مونږ په ماشوم ټوب کې داسې یو مونږ په زین کې داسې ویل سو یو زما په یاد دا ملایان مشران ویل چې روسان چې دی خپل خور مور نه پیژني کافران دی کتاب نه لري دا نور چې دی دوی کتاب لري زه چې هلته ولاړم ومې کتل چې دلته زه پوښتنه کوم دی وایي چې د خاله لور د عمه لور د ماما لور د کاکا لور مونږ دوی خور ورته ویله خور ورته ویله او مونږ دوی سره ازدواج نه کوو زه ایران پاس شم خدا وایي خور مور نه پیژ دلته خو دی دوی څخه ازدواج د دې خلکو سره نه کېده څه کم دی او بل چې مونږ ته ویله د مشر الوکان ویله چې احتیاط کوئ چې ستاسې سره د غیر اخلاقي عکسونه ستاسو سره پیدا نه شي که دولت ولی د تاسو اخراجی دا مسله دریم دا فلمونه چې مو کتله غیر اخلاقی فلمونه قطعا په تلویزیونو کې نه وو او بل دا چې مثلا هر ځای چې تری دا ډوډۍ چې پروت هر څوک به اخیسته ویل دا لیکلوي چې دا ډوډۍ حاصل دی د لاس دی د دیقان دی د انسان دی دا باید وساتل شي ترام باید وشي یعنی د ایران پات شمال د مسلمانی ملک دلته د اثر کم دی دا کم کمونیزم دغه شی دی سوسیالیزم ایران ورته پات واقعا چې مونږ ته ډیر جالب و دا مسله بل زه تاسو ته وایم چې ما ته په دوره د مکتب کې په دې چې اقتصاد مو ډیر ضعیف و ډیر خراب و ډیر بد حالت کې یعنی باور وکړئ چې زه اول سم کې وم د سمیټو بوجی کاغذي ما به قیچی کوله دا به د ما کتابچه و او رنگ مینه دولت د آشپزخانه په اصطلاح دود خپل ته ټول په بوټو په دغه په پلوړ باندې په خواله ډوري دا ټول به می توژل دا می رنگ و یعنی ډیر په بد وضعیت یعنی په ټول دولس کال ما یو افاقی کتاب ما مطالعه نه کړم نو امکانات ما ته یو بخان بدان شي ما ته زاول نمبر هم په پنځم سم کې ما ته سر مفاتیش سوالونه وکړ جواب وکړ ما ته خوان دیوال کې ما ته یو بخان بدان بخشش راکې ته چې مطالب تر اوسه ما په ذهن کې دي بعد هغه چې زه شوروي ته چولانم ګورم په مترو کې په سرویس کې هر څه کتاب وای نو مونږ هم الته می شروع کړ کتابونه تاریخي ناول دا شان کتابونه ما ټول په د مسکو د ماته دغه سو در شپه کاله نو ما عادت ونیو د مطالعه سره چې پاس تر اوسه پورې بس هغه عادت را سره ستاسو
تاسو مخکې د افغانستان د امکانات په اړه خبرې وکړه چې افغانستان ډېر امکانات لري په دې برخه کې مو څېړنې هم کړې دي څه فکر کوئ چې د افغانستان د قوت برخه کومه ده معدن دي قانون دي برق ده چی شی دی په کومه برخه کې ستاسو په نظر کې په افغانستان کې ډېر کار وشي نو افغانستان په پښو ودرېږي شي
اول چې مثلا بے مصرف عاید د صنعت د توریزم دی اول استاد وګوره ترکیه او 1% بودیجه د ترکیه د توریزم د صنعت نه تمویلیږي او افغانستان اول دا ګوره هیڅ پاملرنه نه شوی مثلا نورستان د مونږ تاسو نورستان تر سویس بالا دی د سویس ته تللم اما داسې طبیعت چې نورستان لري فقط یو سړک پکار دی یو څو تعمیرونه چې ترکیه سیلانیان راځي هلته دوی د استوګنځنې ځای وي هلته او یو کلینیک د تداوي دپاره چې څوک خدای ناخواسته ناجوړه کېږي فقط دغه زمینه دي برابر شي چې د توریزم وده وکړي امنیت فزیکي راغلی اقتصادي امنیت د دغې وجه هم تامینېږي بل معدن خو داسې ژر نه دغه کېږي چې ژر حاصل مونږ ته راکړي نه دا مسله مثلا برق ژر کېدای شي په دې چې د ډبرو سکاره لرو لمر لرو باد لرو او بل لرو دا ټول نه استفاده کیدای شي چې موږ عاجل برق لرو هغه دغه 800 میلیون ډالر چې په کال کې یا میلیارډ موږ افغانستان ترکو دا بعد وساتل شي د نن افغانستان دا یو خپانګونه د پدی برق یو لري برق د ټول صنایعو د پیشرفت زمينه په برق کیږي او اول توجه په برق کې بیا ترانسپورت دی لاري دی لاري هم ډیر امنیت لري په دې چې افغانستان د وصل نقطه ده تاسو وګورئ کچیر لاري خي اوس په پتلي جوړی شي یعنی مونږ کولای شو چې منځنی آسیا د جنوبی آسیا سره وصل کو چین چې یو نیم میلیارډ نفوس لري او د دنیا د اول تولید کوونکی چین دی صادر کوونکی چین دی د افغانستان لاري د ایران لاري خپل امته کولای شي چې اروپا ته په یو هفته کې ورسي دا مونږ ډیره ګټه کوي او هوایی سیستم که فعال کو تیارې د افغانستان لاله تیریږي هم یو ګټه افغانستان ته بیل دی چې کوم مصرف کو دا په پروژې دی چې په اصطلاح بیل دی چې مصرف کو مونږ ته عاید راځي او زمينه برابرۍ بل دا چې په کال کې مونږ دومره پټنسیال لرو چې 50 میلیارډ ډالر د اوبو د صادرولو او د خرڅولو لاله مونږ کولای شو چې افغانستان ته عاید راوړي 50 میلیارډ صرف د اوبو یعنی دا ټول مادن خو هم چې یو څه وخت نیسی خو هم ډېر ضرورت ده په دې چې لیتیم افغانستان لیتیم په ټول نړۍ کې اول ایواده چې لري او د مونږ د عینک د مس کان چې دی په دنیا کې هم تر غټ کان دی په دنیا کې د اجګک د اوسپنې ډېر قوي ده قوي په دې ده چې مثلا قزاقستان هم تاسو ګورئ هلته د اوسپنې مادن لري اما دوی باید چې یواره پروسس کی چې بیا دوی هغه زوبتي برابر کی اما افغانستان دا مستقیم 40% د اوس په ډبرې کې ممتازه اوس باندې لرو د افغانستان په مادینو کې یعنی سورب لرو یورانیوم لرو یعنی هر نوع مادن چی لری چی وگوری افغانستان بل دا چی مادن تنا دانه دی چی مثلا تلا مادن دی نقره مادن دی مس دا خپل خاور چی پخی خیختی جوری گی دا خپل مادن دی دا ریگ مادن دی تیگ مادن دی چی اس مونگ تاسی کولای سو چی حجاری فابریکی فعالی که دا تیگو تیگ خرچی که دا خخت و پردای دا نور پردای وکارو یعنی دا هر خواش تاسی وگوری افغانستان مسایت ودی تا
تاسیل آزادی رادیو دا آزادی رادیو میلمه پروگرام آوری زموش میلمه دیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم دی انجینیر سب تاسی چون بیلابیل هیوادونه لیدلی دی بحر مزدکری کری دی دشوان دیر تجربه لری د ځوانانو لپاره چې دا اوس په داخل کې دي ستاسو سپارښتنه څه ده دوی څه وکړي کومو برخو ته توجه وکړي چې راتلونکی لا بهتره شي
خب متاسفانه چې طالبان زه پروش از کال تللی افغانستان ته همچنان سرم چې تللی وم پروش وزیر صاحب د معارف سره مې ملاقات و کینستلو یعنی په یو ساعت کې مولوي صاحبان ورته راغلي و غیر د دې چې د مدرسې خبرې کولې قطعا د مکتب خبر هم نه و بیا دوما نوبت چې ورسې چې ما کار ورته دولو ما ورته وویل چې ګوره وزیر صاحب دا د تا د لاس ساعت علم جوړ کړی په دغه دلته چې ناستو دغه برق دی علم جوړ کړی دی دغه کولر روشان و ملګری دغه علم جوړ کړی په موټر کې چې سپریږي علم جوړ کړی په تیارې کې چیزی علم جوړ کړی ګوره دغه لونګۍ د ټول علم جوړ کړی او تاسې فوکس ټول په دینی مدارسو باندې صحیح ده خو هر مسلمان ته ضرور دی چې دینی علوم زده کی خدای و پیجین خپل نوز زده کی مسلمان پایز دی دا بین پنج بنای مسلمانی زده اما دا نور مسائل ته توجه وکي پدی چې د مونږ مادنونه خلق مفت وړي پدی چې مونږ خپل متخصصین و نه لرو دا دی اوس هم ګوره چې توجه یو ځوانان دی یو هغه په سلا سرپرست حکومت دی چې توجه به ځوانان ته وکي زمينه د تحصیل دی برابر کی محدودیت دی وزن کی اوس وګورئ مثلا خز ته وایي تاسې څه طب ووایاست الان چې د انجینري کارونه خو تنه ساحوي کارون نه دي شعبوي کارون هم دي او د پلاننګ چې شروع چې یو کار یو انجینري کار شروع کی تر ساحوي او برته چې راځي بیا شعبې ته شعبوي کارونه دي یعنی دوی کولای شي خزې چې په ساحې ته ولاړ نه شي د پلاننګ شروع تر محاسبه او تر شعبوي کارونه ټول دوی کولای شي ترنران په خطوګه انجام کې پدې چې خزي ډیر با استعداد دي خو موږ سره هم درسونه ویل دي موږ پول ټکنیک جو د موږ خون دی وی دا انجونې درس ویلې کې په جوړوي کې وو کده کار په ساحه کې واقعا چې با استعداد دي اما متاسفانه دغه نیم پیکر د جامعې دوی چې ځوانان هم پکې دي انجونې دي دا محروم کړی دي اوس وګوره دا روباتیک ټیم چې د هرات په دنیا کې اول مقام وګټل اته په ریاضي کې د هرات مثلا د افغانستان په ریاضی کې په دنیا کې اول مقام وګټل یعنی ډېر با استعداد دي دا انجونې اما دوی محرومول دا ډېر ظلم دی نو ځوانان بیچارهګان څه وکړي ځوانان خو غواړي چې دلته کار وکړي هیڅوک نه غواړي چې خپل وطن پرېږدي دا اوس زه یم قطعا زه عادت نه نیسم 15 کال یم اما قطعا زه عادت نه نیسم د بارسه حتی د ما زامن چې دلته لویان سوي دي هغه یو دوی مې دلته پیدا شوی دی یعنی فقط ټول افغاني دود تعقیبوی او دوی غواړي چې وطن ته ولاړ شي یو کار وکړي اته ما ته وایي چې سړی باید هلته هغه ځای کې کار وکړي چې ضرورت دي افغانستان ضرورت لري اما شرایط په کار نه دی مثلا ځوانان دي غواړي موسیقي واوري او ته نه پرېږدي انجونې دي غواړي تفریح وکړي پارکو ته نه پرېږدي حمام ته نه پرېږدي نه برق شته نه امکانات شته او تم حمامونه د ښځو په مقابل کې تړي دروازې د مکتبونو تړي د پانتون تړي دا خو سخت ظلم دی د انسان لپاره دغه د پاره ځوانان بیچارهګان محروم دي په افغانستان کې هم جوړي محروم دي هم نور نارینه لګالوکان محروم دغه الوکان محروم دي د دینه په دې چې شرایط ورته مساج نه دی په دې چې همیشه خو زه وایم چې امنیت خو یو مثلث دی ته درې اضلاع لري یو ځل فزیکی امنیت دی بل اقتصادي امنیت دی درېم رواني امنیت دی کچيري دا دری اضلاع مکمل تکمیل نویزد چې یعنی امنیت تکمیل لري نو رواني امنیت په افغانستان کې تکمیل لري خلک په دار کې دي هغه انساني ازادي چې دوی د پاره ده په نور ټول نړۍ کې رات په اسلامي نړۍ کې ده دوی ته مسایده ده دوی ګوره چې د پاسپورت پسې ټول سرګردان دي څه حال دی او دوی د وطن تختی او بل دا چې څومره وژل کیږي په اوبو کې ډوبیږي د دې ټول مسؤلیت د دې ټول ګناه د مسؤلینو په غاړه ده چې زمينه د ځوانانو ته نه مسایده کې په افغانستان کې
ډېره زیاته مننه انجینر صاحب
د ساتنه مننه
دا افغان متخصص ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم د ازادي رادیو د نن ورځې میلمه
گلی پہ اور پاؤڑا مدد شار کا مکل شاد ای پڑ غم مبتلا
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته زمانہ